په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو وبخیر د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کو د بخیرین نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل په یو نوی راپور کې نن پنځشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنځیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې سزا په ورکولو سره د جنگي جنایت په تر سره کولو تورن کړی دی. برېټانیا میشته امنیسی انټرنیشنل ادعا کړی چې د غیر قانوني اعدامونو د ملکیانو د شکنجه او په خپل سر نیونو او هغوی ته د ډلې سزا ورکولو چې طالبانو له مخالفانو سره د اړیکو تور پرې پورې کړی یو شمیر موارد مستند کړی دی. خو د دغه راپور تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د امنیسی انټرنیشنل د خبر شوی راپور دغه اداوی رد کړی.
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده فعلا نه در کوب زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دغه نوي خبر شوی راپور جزئیات بنن وروسته په خبرونو کې واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویس پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارز د ملګرو ملتونو ادارې سکال پسر لیکي وویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخو ځمکو کوکنار کرل شوي و خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو راپور رد کړی و. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په سرپل کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ ویاندین محمد نظري رسنیو ته ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه ماسپښین 2 بجې د یو فلنګکوش ډوله موټر د چپکېدو له کبله شوې ده. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی خو په افغانستان کې دا ډول خونړۍ ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله تل رامنځته د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي چې د دوی په وینا مړه شي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغه راووتل چې پر دنیپرسن جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیې بیا ویلي چې اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د هستوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سن جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسېږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان خواته لاړ شي. هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. د راپورونو له مخې منځني ختیځ ته د میسی انتقال نور د بحث وړ ځکه نه دی چې هغه د امریکا انټر میامی ټیم ته ځي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو لنډه خبري برخه هم لرو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل د غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستان او د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سیشن به پورز 25 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې میرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کېږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه تا که آنها نیز به وطن برگردند.
پاکستان ورسته له هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پوله دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزه اجباري او د ویزې اخیستل هم په بېساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سوو زندانیانو کې تر ډېره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کېږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لېږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یو ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه سوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیله منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیلابیل جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بندیان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو سکه مې سلسله یا د دوی په ځیت یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیات تیزی راغلی ده. په دورستو 15 ورځو کې 15 پک اف آی آر چې دي، مطلب په سلګونه کسان افغانان په کې نومینیټ دي نیول شوي دي.
پر سند ایالت سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریمه هیوادونو ته د تګ په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په داسې حال کې دغه غوښتنه مطرح کیږي چې په پاکستان کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي چې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې امتیازه شوې ده. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په یو نوي راپور کې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3 میلیون د زیاتو افغانانو د کډوال کېدو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې ډیری دغه کډوال هم ایران او پاکستان ته تللي دي. نور په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنی دورسته ل د هیواد نورو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوه. یو افغان کډوال چې اوس مهال په ایران کې ژوند کوي وايي امنیتي وضعیت او د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د کډوالۍ ته اړ کړی دی.
برای ادامه تحصیل در کشور
زه دلته زده کړو پسې راغلی یم. څوک چې زما غوندې په قانوني ډول راځي کول شي، کار هم پیدا کړي، سیم کارت هم اخیستی شي او بانکي اکاونټ هم ځان ته جوړولی شي.
سوریا سادات بل افغان کډوال ده چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. وايي په افغانستان کې د بدو امنیتي شرایطو له امله پاکستان ته تللی او هڅه کوي چې بل هیواد کې سی پناه واخلی.
زمانی که من منایسی یک شهروند منایسی یک زن افغان
زده یوی افغانی مرمنی پتوگه نشم کوله پا افغانستان که کار وکرم لهم دیم ملمه هیوات پری خود پری رستون زمید پاکستان میزا وخیسته او دغه هیوات تراغلم
یوی افغان خبریالی شکری صدیقی ازادی رادیو تاویل چی دمنیتی گواخون لعمله افغانستان پری خود
زندگی برای اهل رسان
خبریالان او دغه زود حقون و فعالان و تحل تجوان سخت بود امنیتی گواخون و لعمله علا شوم چه افغانستان پریگده مسرقلیم پاکستان تا ترتوه کولیشم یه اروپایی که وقت که پناه وخلم
دا پا دست حال که دا چی دا کدواله نریوال سازمان آی او ایم پخپل تازه راپور که پا 2021 او 2022 میلادی کلونو که افغانستان دا کدواله دا زیادی دو خبر ور کرده پا دی راپور که راغلی چه پا دی دو کلونو که دری اشاریه شپاگ میلیون افغانان افغانستان کدوال شوی چه پا دی که اویا سلن ایران اتلا سلن نوری پاکستان یول سلن ترکیه و اروپا او دو سلن نوری نورو هیوادونو تا کدوال شوی راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې هغه مهال چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول 1.9 میلیونه افغانان له خپل هېواده ووتل آی او ایم ویلي دي چې له 2012 کال راهیسې له افغانستان 6.9 میلیونه افغانان کډوال شوي د آی او ایم په راپور کې راغلی دي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 70% افغانان له کابل هرات ننګرهار فاریاب او تخار نه کډوال شوي او 80% نور په نورو ولایتونو پورې اړوند دي خو په دې راپور کې راغلی چې په همدې دوه کلونو کې 1.1 میلیونه افغان کډوال د کوربه هیوادونو د فشارونو له امله بیرته خپل هیواد ته هم راستانه شوي په راپور کې راغلی چې په دې کې 80% یې له ایران 12% له پاکستان 12% یې له ترکیې او اروپا او 2% نور یې له نورو هیوادونو راستانه شوي دي په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر هیوادونو له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکولو پروګرامونه پیل کړل خو لا هم زیات شمېر افغانان په غیر قانوني لارو له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي څه موده وړاندې نږدې 13 افغانان اروپا ته په لاره په بلغاریا کې په یوې لارې موټر کې مړه وموندل شول چې له څو میاشتو ځنډ وروسته یې څو ورځې وړاندې جنازې کابل ته انتقال شوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
او مخکې له دې چې د ازادي مجلې ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه وکړو کاناډایي تورنټو ستار ورځپاڼې په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا طالبانو د افغانستان په شمال کې اتیا نجونې زده کوونکې مسمومې کړې دي ورځپاڼې په سرپل ولایت کې د شپږم ټولګي د زده کوونکې یولس کلنې فاطمې په اړه لیکلي چې ویلي دي د شنبې سهار ښوونځي ته له تلو سره سم یو بد بوی احساس کړ د ورځپاڼې په لیکنه فاطمه د هغو 450 نجونو زده کوونکو له ډلې یوه ده چې له درې ښوونکو د یوې زده کوونکې له مور او د ښوونځي له دوو نورو کارکوونکو سره مسمومې شوي او د زړه بدۍ او تنفسي ستونزې له امله په سانچاره کې روغتون ته لیږدول شوي دي په دوام کې لولو چې یوه ورځ وروسته د فاطمې ښوونځي ته نږدې ورته بله پیښه وشوه چې د ښوونځي شپږویشت نجونې زده کوونکي او څلور ښوونکي روغتون ته ولېږدول شول چې یو شمېر یې تر اوسه په روغتون کې دي په سرپل کې د طالبانو د معارف رئیس محمد رحماني رسنیو ته ویلي چې دغه پیښې د ناپیژنده کسانو لخوا چې هدف یې د طالبانو د رژیم بدنامولو د کیمیاوي موادو د شیندلو له امله رامنځته شوي دي خو تورنټو سټار ورځپاڼې ویلي چې د فاطمې پلار ته دا خبره د قناعت وړ نه ده هغه تور پورې کړی چې نجونې زده کوونکي طالبانو مسمومې کړي تر څو هغوی وبیروي چې د تعلیم له دوامه لاس واخلي د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې طالبان په 2021 میلادي کال کې چې په دوبی کې پر ټول افغانستان واکمن شول پر ښوونځیو او د پوهنې د وزارت پر کارکوونکو د شپږ څلوېښت بریدونو مسؤول بلل شوي وو او پر هغوی همدارنګه تور پورې شوی وو چې له څلېرویشت ښوونځیو د پوځي سنګرونو په توګه کار اخیستی دی ګلوبل سټیزن انټرنیټي خبرونه د پښتني دورانی په نوم یوه افغانه د 2023 کال د جایزې ګټونکو اعلان کړی او لیکلی دی چې میرمن دورانی په تبعید کې د نجونو زده کوونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي ګلوبل سټیزن د زده کړې او د اساسي حقونو د دفاع یو نړیوال سازمان دی پښتني دورانی چې د لرن افغانستان په نوم یو بنسټ فعال کړی ګلوبل سټیزن ته ویلي چې د دغې جایزې ورکول دته د دغه جایزې ورکول دا پټاوی کوي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې ته باید فوري پام وشي د 2021 میلادي کال د اګوست میاشتې رئیس چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی لښبګم ټولګي پورته نجونې خونځیو ته تلتلو راګرځولي او د پونتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نجونو زده کړه هم له ننګونو سره مخ وه. په دې هېواد کې یوازې 30% ځوانې نجونې لیک لوست کولی شي، حال دا چې 68% هلکان او نوي ځوانان له دغې وړتیا څخه برخمن دي. میرمن دورانی ویلي د دغه واټن د کمولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده او زیاتوي لومړی باید طالبان نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او هم د پوهنتونونو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو له آنلاین بهیره خبرو
سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یو هیله لرل دا تر ټولو لوی انقلاب دی.
دا نارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه،
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یو ناسم رنگینه کړو.
که موږ ګلانو کړو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشوم.
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوالو ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هره یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعال ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر یکشنبې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه، یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه ګوري. نو او بل هغه کې په عموما میرمن په هېڅ کې زه فکر کوم موږ یو څه نسبتا ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت تېر واوري بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه داسې یوه خبره وي. نو ډېر زیات توپیر یې شته، ډېر زیات. خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شوه یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګېږي یا نه پرېږم هومره موثر باندې وي، زه فکر کوم ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. بېرته نو هغه یو ځای کې چې راټول وي نو هغه هغې دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او میرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لرې دي، که په ځینو ښارونو کې سهار وي، ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا نه یوه ستونزه ده. دا منم لکه هېوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخپن وي، نو دا مشکل دی، لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره کسل چې د کار نه ورکوي یو څه فیصد دی، لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی آنلاین ناستېدې خل ټولې ویښي یو داسې څوک نه وي چې لکه جدي کاره یا مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی، او بل یوازې دا نه ده یو بل سره د وخت تنظیمول هم د خبره ده، که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول وار کې چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلي یاست؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو، بیا موږ لومړی کوشش وکړې چې د ایمیل او د زوم له لارې د مخته ولاړ شو، بیا ډېر دپاره په افغانستان کار نه ورکاوه. د اتو کسانو نه پایل سولې او اوس یو ډېر کسه مکمل داسې کسان یو چې په دې ګروپ کې یو، او تر شپاړسو اتلسو داسې کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور داسې کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتللی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کې، په ګروپ بحثونه کې کله کله ګډون کوي، او ځینې شپاړسو تر اتلسو داسې کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکي غونډه کې به په دې شي خبري کوو، او کنه سملاسه څو تر ټاکي؟
بالکل اجنډا اونۍ باندې ټاکو، د چې څو په غونډه مخکوي، څو په غونډه راپور لیکي، څو د چا په شعر به کره کتنه کوي، او مشاعره د دې غونډې یو وروستۍ برخه ده. نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شروع کیږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ، هدف مو د نورو هڅول وو، او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پی لري؟
دا ډېره سخته مو کنه، لکه خپل شعر وړاندې کې غونډه کوم خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړي، ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو، ما نه غوښتل رښتیا ووایم. خو داسې و چې شروع باید یو څوک وکړي، نو اول کې فکر کوم انجونې یو څه زړه نا زړه وي، یا ښایي زړه نا زړه نه وي، ډېرې زیاتې زړورې دي، خو داسې پایل وو. نو بیا ښایي ځکه ځینې ته زړه نه ښه کوو یا نه پوهېږم څه، نو په دې خاطر باندې بیا ما وړاندې کوي، نو چې نور هم وهڅول شي، او همدارنګه ما ته وروسته چې بیا د دوی نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې د پادبیاتو باندې مې په ادبیاتو باندې لکه کومون کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده، او په هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه دا انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم اوسېږي، که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي، دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې، او کوم چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ، بیا د بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو، یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو او نه راسپړو، لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده، زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالی و، دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نه کوي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي، آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبت شي، خو دلیل چې نه ثبتو د زموږ ټولنه ډېره زیاته حساسه ده، په خصوص د نجونو برخه، ډېر څه هغه خپل احساساتونه او نزاکتونه لري که نه، زه ما کومان می دا و چې یو څه د خلې او بل سره ځان خوندي احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو د احساس کله رامنځته شو د دې غره وروسته دا غونډې که ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دغه نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې سي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اخر چې زه ترې خبرېږم چې افغاني ښځې بس همدای منلی دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک په چوکه ووځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه پېږم څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې حساسیتونه هم دي مخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زه او نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مه کړه چاته جنجال جوړ شي یا کوم یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړي دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړي؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم همدا یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي او افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچه او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بېخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه وو یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرګولی په یولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه.
کندار